سلامونه او خیچاری په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالم د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي استازي طارق علي بخي ته ورسره مر پلاوی په کابل کې له طالب چارواکو سره روان وضعیت او په ځنګړي ډول د افغان چونو خصوصو د حقونو په اړه خبرې کړې دي د سازمان په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي پلاوی د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسل عبدالسلام حنیفي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنیفي سره یې کتلې دي ورته وخت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې خبره کړې اعلامیه کې لیکلي طارق علي بخي په مشوره د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوی لامر خان متقی سره په لیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړل د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوی داسې مهال بیا کابل ته راځي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان جنو خصوصو په زده کړو او کار د محدودیت د لرې کولو په برخه کې مطرح کړي غوښتنې نه دي منلې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یک شنبه هم په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کوي د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي د سالنګونو په ګډون پرانګرهار لغمان کاپیسا پروان پنشیر بغلان تخار بدخشان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي روزګان زابل غزنی پکتیکا خوست پکتیا او لوګر کې به د باران سطحه له 15 تر 150 ملي متر او د واورو اندازه به له 15 تر 150 سانتي متر د ایران د بشری حقونو یو بنسټ وای دروان 2023 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی او افغان وګړو شمیر 400 تالو ته رسیدلی دی د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې ویلي د پنځشنبه پر ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن یې 13 شنبه د تبریز په زندان کې اعدام شوی و دغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دی د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی و افغانستان میشت ټولنه وايي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اخته دي د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړل ویل شوی د دغو ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میشت ټولنه لخوا ورکول کیږي د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې د پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیرو 21 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د تداوی لپاره بیا لا بیلو روغتونونو ته معرفي کړي دي د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې لخوا له اوکراین تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوې ده په دې مرستو کې نږدې 1.8 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابر دي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی او د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر د کیف لپاره د دې مرستو د بستې د تصویبېدو هرکلی کړی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربروک تېره شپه د دې مرستو تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې د دې الهي تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ وښود دا مالي مرسته له زیات مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډیدلې وه او په نوشنبه په ګډه دواړو ګوندونو ته تصویب کړه دا لایحه راتلونکې د امریکا مشرانو جرګې تزی چې ګومان کیږي په چټکۍ به تصویب شي او د هسپانیا په قناری جزایرو کې شاوخوا 15 زره کسانو د ګرځندوی د زیاتوالي پر خلاف مظاهره وکړه د دولتي ټلویزیون او ال پایس ورسپاره د راپور لمخې په اتو جزایرو کې دغه مظاهره چانو د ګرځندویانو د شمیر کمیدو او د استوګنې د ځایونو د کرایې کمیدو غوښتنه وکړه مظاهره چانو له ځانونو سره شعارونه هم لیکدول چې ور باندې لیکلي وو ګرځندوی کرایې کورونه زیاتوي او یا جنت په کانکریټونو نه جوړیږي راپور نه وایي د هسپانیا دغه ساحو ته د ګرځندویانو زیات تک د دې سبب شوی چې هلته د کورنو کرایې لوړ شي او ځایي خلک د پرې کولو وس ونه لري درنو اړیدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خلاغه وړاندې څو راپور نه واوري یو ځل بیا یو شمیر متقاعدین وایي د دوی د معاشونو او امتیازاتو د نور کړل عمل یې اعتراضیا غونډه کړې ده په کابل کې د تقاول شوی کسانو او طالبانو له حکومت وختنه کړې ده چې د تیرو څو باندې دریو کلو پاتې معاشونو او امتیازونه یې ورکړي تقاول شوی کسان وایي شمیر تر 1,00,000 اوړي چې بې وسه او بې وزه دي او عمر ته په کتو یو څو کار هم نه ورکوي له دوی یو شمیر ازادي رادیو سره ویلي دي چې د اعتراض پر مهال طالبان ورسره ناسم چلند هم کړی
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي چې باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول شوي د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپل دا ستونزه شریکه کړي خو چا یې په حل کې عملي اقدام نه دی کړی په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې خپلو ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه
زمنګا د متقاعدینو مشکل ډیر بحرانی سوی ده، بیخی اضافه سوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي، یو اعتراضي ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان هم واوري او زمونږ چارواکي هم واوري. نو د دغه په خاطر باندې یو آواز هم پورته کړی ده او موږ همیشه لپاره موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کوم دعوې نه لرو. او زمونږ دا حقوق چې دي د متقاعدینو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکړل شوي، په سختو ستونزو سره دوچار یو.
یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي له 4000 تر 5000 پورې متقاعدین د تېرې پنجشنبې په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ سوي وو.
4500 متقاعدین جمع شده بودن، اونها
څلور 15000 متقاعدین راټول سوي وو. د تقاعد له ریاست یو غوښتل چې دا درې کاله ولې د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه یې ډوډۍ غواړي، همدارنګه د تقاعد پیسې وي چې موږ هغو خپلو اولادونو ته ډوډۍ، کالي او نور شان رانیول، خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضیه غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد سوو ګریوانونو ته لاس واچوه او بد چلند یې ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغی یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل سوی چې ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل سي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکي او پوځي تقاعد سوو شمیر تر 1,00,000 زیات دی. تقاعد سوو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. دوی وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړې یې ژوند تریخ کړی دی. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د حماس ډلې له مشر سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا تر روسي سازمان اعلان شوی وکتل. په دې کتنه کې په غزه کې پر اوربند او هلته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلې دي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې له مشر اسماعیل حنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلاري ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ټی آر ټی ټلویزیونی شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابنسوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې وسوي. دا کتنه پرون داسې وخت وسوه چې د جرمني خبری آژانس پور له مخې د اسرائیل پوز او پولیسو په لویدیځه غاړه کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه د 10 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د 2 کسانو د وژل کېدو او 9 نورو د چپې کېدو خبر ورکړی وو. د فلسطینی رسنیو د راپور له مخې چې په رسمي ډول تایید شوی نه دی، پوجل سوو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری آژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندۍ سوي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي، ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان پرون ویلي چې د تولکرم د بیځایه سویو په نور شمس کم کې د وسلوالې نښتې پر مهال 8 اسرائیلي سرتیري او د سرحدي پولیسو د خوفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې 8 مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړی سوي، ګڼې ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړی سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو، د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دواړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پوینا په غزې تړنګه کې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4940 او د ټپیانو شمیر 6901 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دې تر څنګ ازادي راډیو زموږ په پاڼه هم شواندي اوریدلای شي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ ادرس دی په ازادي رادیو .com کې نه یوازې موږ خبرونه اوري بلکې ټول خبر شوي مطالب هلته لوستلای شئ. د ویډیو برخه هم فعال ده. ځنې خبرونه چې په ویډیو شکل باندې د ازادي رادیو پر ټولنیزو پاڼو خبرې شوې دي په پاڼه کې هم خوندي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ ځان سره وڅارئ. د ازادي رادیو انسټاګرام یوټیوب چینل او فیسبوک او ایکس شبکه اساسي په خدمت کې ده. تر خو زموږ د واټساپ چینل هم در سره فالو کوي. د دې تر څنګ چې هلته به خبرونه ستاسو د ټیلیفون رسیږي بلکې خبري بولیټن هم چې په لنډ ډول باندې مهمې پیښې د افغانستان سیمې او نړۍ رانغاړي هلته اوریدلی شئ. د خبرونې په پیل کې مې ژمنه وکړه چې لویه برخه د دې پروګرام 2019 پروګرامونو ته مجله شوې ده. دا پروګرامونه یو په بل پسې خبرېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاندی سانگی
دا زوانانو خپرونا
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر و توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی و ورونه اورورم چې ټول نه مسریه د هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم. دوی ځان د ګرانو مانو دی هم عمره د ما احترام کوي.
نن ام د موضوع چلوم ملتیا موکړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روهن ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخ کې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور هغه ته پیدا کیږي. یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولي په جامعه کې ځان یو کس بولي سه پوغو باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لورې دا ځوان ته توهین تحقیر کیږي نو خامخا د هغه غرور ماتیږي. هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي، شرمندگی هغه ته پیدا کیږي چې نور په هغې جامعه کې په هغې کورنۍ کې هغه ځای سه خپل مخکې فکر کوا هغه ځای نه سه خپل ولای. خو مخترې کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپل ځوان او زامن ته ځوان او مهلکانو ته توهین او تحقیر کوي، سه خپل دا ځوان ته مایوسی نا امیدی پیدا کیږي او نور ځوان نه سه کولای په هغه په خو غرور باندې چې ځوان دې کوا په هغه غرور باندې ځوان وکي خامخا یو خجالت یو شرم هغه ته پیدا کیږي او غرور ماتیږي په ټوله کې. خپل سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي. خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، را لوی سوي یاستئ، له ځانه کیسه راته وکړه. داسې کوم وخت سوی چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخا هر جامعه کې هر رقم خلک شته. خو د خدای شکر کوم چې د ما خپله کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ ده چې تر اوسه نه یوازې ماته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخه هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی، حتی په خپل کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار سي د موږ څخه ترسره کیږي، نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې په قراره باندې پر مخ وړي. د ما خپل کورنۍ ډېر تر خوشاله میمه. خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي، خپله د ځوان ته مایوسی او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي او ځوان خپله روحیه ټوله له لاسه ورکوي، حتی په دې چې د جامعې څخه د ټولنې څخه لرې کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي. صدا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بیرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمي صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنیو ته، البته کورنیو ته چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي تحقیروي، څه ویل به ولرې؟
زما غوښتنه، زما خبره دا ده، هغه کورنۍ او تاسې خپل ځوانان زامن خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي. غوښتنه خاص خبره د ما وینا همدا ده، هغه کورنۍ او تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي، هغوی په قراره باندې په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ، په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي. په دې چې ځوان هم ځان ته غرور لري، عزت لري، د هغې غرور ماتېږي، غرور د منځه ځي. ډېره یوه لویه خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاسه ورکړي. کله چې د یوه ځوان غرور له لاسه لاړ سي، نو ځوان خپله ټول ماتېږي او په خپله جامعه کې خپل ځای بیرته نشي پیدا کولی. نو د موږ غوښتنه، د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپلو ځوانانو ته په قرارۍ باندې نصیحت وکړي، ځوانان خپل په قرارۍ باندې پوه کړي، حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباهو باندې مسترګې پټې کړي او په قراره باندې هغوی پوه کړي.
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي دوی له توهین او تعقیب سره مخ دي.
ځوانان چې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي، هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنۍ له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کېږي، دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوی ده، د هغې د جوړولو توان شته، نه په تحقیر او توهین باندې، بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي. نو ځوانان هم باید خپل روحیه، خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنۍ ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي، حتی د موږ یو نسل مخکې ډېری هغه کسان دي چې سواد نه لري، هغه فکر او ذهن نه لري چې ورکولی سي قبول کړي. خو بیا هم ځوانان د نوی نسل سدیه پوه خلک دي، باسواده خلک دي، د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپل کورنۍ ته وپوهوي، نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان، نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي، هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي، خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه تاسو.
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي، ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم. کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه، حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار ټوکې ساتي وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر څه، چې هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا رسل شوي وي، د هغو اعتماد به نفس کم وي، هغو غرور شو وی هغه د شکسته وی هغه ژوند ته هیڅ کمه امید نه لري. نو سره نظام کې خو چې دي رښتیا هم د ځوانانو کله نجونې د کدې وښ کې د خصوصا د نارینه لپاره دا ډیره بده خبره ده چې د یو بیره باندې او یو په سر په ویښتانو باندې د یو حل کیږي راتل کیږي، دا د دوی په ژوند باندې ډیره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کې خدای هم د پدې باندې نه ګنګارو، یعنی دومره خدای نه خصه کوم بد کړی دی چې حتی موږ ویل چې دا کوم نظام و دا کوم شریعت چې ته د پیغمبر خبر نه مانی، د خدای نه مانی، د قرآن نه مانی، د رسول نه مانی، ته په کوم نظام ماته لټېږي؟ ته کوم دین ماته وړی دی؟ ماته له دست عمل کوي. او هغه ځوانان چې هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ لپاره فکر نه کوله، که اوسني ځوانان چې ویني چې یو څو په کښتیو کې غرق کېږي په سیندونو کې او یا ټول د قاچاقي لارو نڅي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس او پنځلس او شپاړس ته نولس او شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړو.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی، وای هر مشر که غواړي چې درناوی وشي نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي. نو موري له خپل تجربه څخه غږیږي.
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي، کنه یو ښه فرد غواړي، باید د بل چا عزت وکړي، د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګه ورته وګوري، احترام یې وکړي، ډاډ ورکړي، ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې، باجراته ځوان یې. د خلکو له مخې خپل ورور، کشر ورور، اتلا لیدلی مې چې مشران ورونه مسیر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي. اصلا د ده لپاره بد کار دی، دا خلکو ته دی خپله بد ښکاري. نو زه وایم د وو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مسیر یم، او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي ما خپله، زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی څومره کشران دي، مانه زه دوی احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانومه، نو دوی هماغومره د ما احترام کوي. دوی ډېر له مانه خوشحاله دي او زه هم ورنه خوشحاله یم، ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم، زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم، زه نه غواړم دوی خفه شي له مانه.
حیات طالب وای چې د ځواني په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې انجونې هم په خبره ډیر اساسي وي. مشرانو ته به یو خبره ډیره وړه ښکاری، خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
ځواني نو را رسیږي د یو خاص غرور لري، که الکان دي که جنا کې دي، ډیر کم خلک دي، ډیر کم ځوانان دي چې د شکست نرسي او تواضع لري، او ډیری چې دا داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم، یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی هغه خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ورباندې ځینې تدابیر نه ویلې وي، چې خوراک ته یې متوجه وي، څښاک ته یې متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي، او تګ راتګ ته چیرته ځي، چا سره دوست کیږي، دوستانو ته یې متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بیرته راسي. دا چې ځواني سم ته رارسیږي، دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو، نو زه پخپله د ژوند مهم تصامیم ونیسم او څه وکړم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې ده دې لپاره چې په دې سن کې له مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته، او ډيري داسې کېږي چې د کور لري کېږي هغه وخت فکر کوي چې اوس د خودکفایه ما د کور لري ما باید خپل ټول تصمیم په خپل واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره واوري او ډيري کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سل باید ومنل کېږي دا د سایکولوژیک لخوا برخه هم لکه هغه دي کنه تاثیرات پکې لري
bale په دې وضعیت کې چې ځوان د ځواني مرحله ته رسیدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اول خبر به زما ځوان سره د سیاوې احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار لتون چلن سره مخ کیږي حتی تر دې چې سپیډه خوري په دغه وخت کې څومره د ځوان ماتیږي او پایلې به څه وي
بالکل بد تاثیرونه لري ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي کوم تصمیم چې مانی ولی هغه باید کورنۍ مې ومني او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي نو دا ډېر بد تاثیرات کوي کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللې دي مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډ لاره چې دا ایران ته ځي مثلا ورکېږي دا میندې پلورونه بیا ورپسې جاري وو بدې ورځې ورپسې کوي چې بلا زوی مې داسې لاړو پښېماني بیا ورته راځي نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي که هغه خبره کوي نو په ارامۍ سره ورته کښېني ورته ښه بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري دغه بدوالی لري آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني تفاهم ورسره وکړي چې بچای دا خبر صحیح ده دغه خبره دې غلطه دي مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح د دغه تجربه په اساس د دغه دلایل په اساس موږ تا ته وایو او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه اتمن قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح شي
د خصوصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کېږي دوی سره خشونت کېږي تاوتریخوالی کېږي دوی بیا کور پرېږدي دي راځو د نجونو برخې ته هغو دوی هم په عین حالت کې دي کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي تاوتریخوالی کېږي انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کور هم نسي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي په دې باندې څومره بد اثر کوي
عینې اثرات چې د په جنو باندې کوي خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چېرته نسي تلی مثلا نسي کوی چې د هغه عامه خبره چې څنګه ګیري وکړي نو دلته چې دا په جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر ورباندې کوي کېدای سي چې ګوښهګیر سي کېدای سي رواني مشکلات سره مخامخ سي او ډېرې میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل نجونو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي جنګ کوي خو خبره دا ده چې د دوی خبرو نه ده منل سوی ورته دقیق دلایل نه ده چې ویل سوي هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډېر چې په ذهن باندې فشار ډېر راوړي نو طبعا په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي ځکه چې روح روان دی فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړی
راځو د تاسو خپلو تجربو ته د یوې ځوانې په صفت داره ته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوئ څه ډول سره توافق وکړه له ستونزو سره هم څنګه یو ځای اوږه ورکړله تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هیڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی
زه تقریبا اته کلنۍ یا نه کلنۍ نه اوس د کور راوتل یم او کار کوم ماشومتوب کې قالین باسي کوم اوس هم دغه ته بجې مې د کور راوتل ما کار ته بتلم او بیرته مازیګر ماخام به بیرته راتلم مکتب ته تلم قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کارم را باندې سو ما د خوې د ځواني چوي د ما د ماشومتوب نه و د ما ویل چې ما خبره اول باید یو څه چې زوایم ما غا باید بسي او زه خپل مور نه ډیره مننه کوم چې ماشومتوب دار تر اوسه پورې ما هر خبره منله ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی بیا راسره ناست یې راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده دا دې صحیح ده نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې څه ته خبرې مه کوه ته چوپ څه ته خبرې مه کوه مونږ خبرې صحیح دي او داسې نه 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 حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې مثلا کور نلری می درس ویلی مور با می زنگ را تویل چی بچای دا سه خبره ده او ته د چی مشوره را ترا کوي نو زه سه مشکلات سره مخ سوی نه یم
اقتصادی مشکلات و اغه سه چې تاسو غوښتل اغه ټول نه برابرې دل کدی سپغه ټکو کې راتوي الهاتې څو وستاس کامیاب مختلاړي په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پیښنسه
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید وګ ورکم اما ماشوم ټوب مڅ زلر قالین دافي تا کار مې د ماشوم ټوب نشرو کو یو ائیډیا زما په ذهن کې چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکم پلار مې چې ده تحصیل نه ده کړی پلار مې به سواد ورونه مې باید دسې نسی اما ائیډیا همیشه دغه و چې زه باید پلار سره مرسته کوم همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به زما فکر پدې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راو باسم کړي وو جب نه راځي راو باسم ما فکر پدې و چې څنګه زه خپل دغه مشکل حل کړم زه باید یو کار وکم په خپل چې دا اقتصادي مشکل په خپل حال کوم چې تر اوسه هم دا کار کوم نو څه کله موږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپل ادا کو او تر څو چې دا هدا موږ را رسیدلی په خپل درې دلی نو څوک کوم سره ورسته کو کوم ورپلار چې موږ سره ورسته کو کنه
bale تر دې د مخه په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاریخوالي په الهتونو غږیدلو او د حل لارې هم تاسو ډیره ښه واضح کړئ چې کله په کور کې اتفاق وي اقتصادي ستونزې نه وینو جر جنجال بنه راځي رازول کور به هر نن سبا یو شمیر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي په چاپیړه باندې یا د ګیری لپاره یا د جامو لپاره دغه سي تاریخوالي له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه بیا د یو حکومت لخوا
کله چې ما دکان ته یو وجل کوي راغله هغه راته ویلې چې نن زه چې راغلم په ځان کې ښه صحیح چپنه وه ښایسته ایجاب یې کړې وه وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا ورځې دیوالې تول کړي دي جلکۍ یې په څپېړه وویل او ته ویلې چې ته ولې د ایجابې کوې په صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مني او کته زشت ور سره خبرې کوي ته به نه څوک چې ویني مني هغه لا د زیت کیږي زه مې شوې چې په جنګ او جنجال خبره ما په وخت کې بيخي نه زی
په اخر کې که درته وایې چې څه ډول چلان په کار ده له ځوانانو سره لکور نه بهر البته
لکور نه بهر که مثلا حاکم نظام می کار څوک یې ور سره مثلا چلان کوي حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینې پلرونه دي چې مثلا فکر وکړي څکه ولر د زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی دا شکایت کوي چې مثلا کوم جنگ کړي یا کوم بد خبره کړي د خلکو تر مخ سپېړ وي نو دا خو چې هر څوک یې بد تاثیر کوي نو دا خبرې باید ونه سي مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي کار رقم ګرځي باید ګوخه ور سره مثلا ودرول سي ور سره خبرې وسي چې ورو دا کار به غلطه دا صحیح کړي مثلا مناسب نه ده اسلام نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانين سره مناسب نه ده یا د جامع قوانين او رفتار سره مناسب نه ده د رفتار دی د چلان دي سم کا نو دا څه وخت تاثیر وکي
تاسو باندې سلامت اوسئ
نه لکو نه نه
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسېدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمي تاریخ یو په زړه پورې برخه لولو. ښوونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بتانو له عبادت څخه د خپل قوم راګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزاد زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. آزار چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو، بتان یې جوړول او خلکو د هغه بتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. دا بخشه د د د پلار په خاطر وغوښتل چې د د پلار هم بد پرستو د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه وو او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایي. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بتانو کوټې ته ننوتې. بتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بت څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بت خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بت خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه یې کول. امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي، ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه الصلاه و السلام دغه ډارونکي او ډیر سخت اورته وروغورځوي. خو ابراهیم علیه الصلاه و السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړی و او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه الصلاه و السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی کول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ درېمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنګ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی د بی بی سارا سره واده وکي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي او بی بی حاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی حجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی حجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېد او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفات کیږي. نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کموسیات چکڑی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړ او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وجل کیږي، هغه د علی بن سینا وجل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 198 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمره کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 213 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپله سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه و هغه یې د منځه یوړی، او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډېر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده، او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله بدی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو، او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د 9 ټولګي درنو زده کوونکو درسي ساعت هرکله راشي. که مو یاد شي نو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ، او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو، او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی راځو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې 2 سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په 3 لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د 2 د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ورپه برخه سول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د رازو د احمدشاه بابا کارنامو ته، احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه باچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1973 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاور ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه یې دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته دا درسی ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، اله د چین نه نه درس ترته پزرپوري تمام شوی بی. پام دې هله لتاسو مغوښتنه دا ده چې ل درسي ساعت وروسته ل نننی لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. زید جوان ملګری نور نه یما
نور دی نوز لکی آشنا از ما سر سابر راست دی او بل سر وادا کونن چی او بل بپش ود مهیر او لکه چی نن دا سی بیا هم سر گران دی او بل گران نی بنهیر او خوشحالی نرازی زدہ سسترے زندگی تیرو ہے دکھلو رک جانا نرازا ترسو بغم پر خود زرگی تیرو یار کسا بے ملی دو مرسو سوہر مان کھیا جنا دے تمہیں ہم سے